ستړي مشي دا مشال لیدو ده د درو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او تکنیکی همکار اسحاق امیری سلامونه او نیکی هیلې ومني. په کابل کې نننې ځانمرګي برید د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال راپورونه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې د سولې پر لور خبرونه به هم اوري، خو اول خبرونه د بشیر غواخ له.
په کابل کې نن سهار د شوی ځانمرګي برید پاړه چارواکي مختلف شمیرې ورکړي. راتلونکي میاشت افغان، پاکستانی، امریکایي او چینی چارواکي د طالبان سره د خبرو پاړه یو غونډه کوي او د قبایلي سیمو لپاره د پوهنتون پر ودانۍ کار شروع کوي. د خبرونو تفصیل: په کابل کې روغتیایي او امنیتي چارواکي د هوایي میدان سره نږدې شوي نننې ځانمرګي برید پاړه مختلفې شمیرې ورکړي. د امنیت روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز خبرلان ته نن وویل چې له دې حملې وروسته روغتونونو ته یو مړی او یو دیرش ټپیان وروړل شوي دي. خو د حامد کرزي نړیوال هوایي میدان چېرته چې د ځانمرګي برید وشو، د امنیت ساتونکو پولیسو مشر جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته ویلي چې دوه کسان وژل شوي دي او په ټپیانو کې ترکی وګړي هم شامل دي. نن سهار اته بجې شوي د موټر بم حمله زموري طالبانو په غاړه اخیستې ده. تمه ده چې راتلونکي میاشت به افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسله د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړی څلور اړخیزه غونډه وشي. د افغان ولسمشر له دفتره پرون خبر شوی خبرپاڼه کې راغلي چې دا فیصله تېره ورځ په کابل کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف، ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په ملاقات کې شوې ده. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون په یو ورځني سفر کابل ته ورغلی و. چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې بعد قبایلي سیمو لپاره د لومړي پوهنتون پر ودانۍ راتلونکي کال کار شروع کیږي. د قبایلي سیمو د چارو پر مخ وړونکي ادارې فاټا سیکرټریټ وان فضل الله نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل:
زمونږ گورنر داغیس هغه چې کوم مطالبه وه هغه ومنله. په دې لړ کې چې دی زه به تاسو ته دا ووایم، تقریبا 268 کنال ځمکه چې ده نو هغه اغستې شوې ده. د هغې په مد کې چې دی نو تقریبا 135 million روپۍ هغه پیمنټ هم شوی دی. نقشې جوړې شوي دي، د بلډینګ چې کوم تعمیرات دي په هغې باندې ټول میټینګ شوي دي، او زما په خیال چې انشاءالله د نوي کال د آغاز سره سره به په دې یونیورسټۍ باندې کار شروع.
یاد دی وی چې د قبایلي سیمو خلکو له ډېر مودې راسي د پوهنتون مطالبه کړې، خو تر اوسه پورې په د چارواکو د وادو باوجود عملی کار نه و شروع شوی. په داسې حال کې چې پاکستان کې د وفاقي حکومت او سند صوبایي حکومت ترمنځ د رینجر ځواکونو د واک پر مسله اړیکې ترنګلې دي، وزیر اعظم نواز شریف کراچۍ ته نن ورغی. نوموړی به دغلته د صوبې د ګورنر او وزیر اعلی سره ملاقات کوي او تمه ده چې د رینجر ځواکونو د واک اختیار په مسله ورسره خبرې وکړي. د سند صوبایي حکومت د رینجر ځواک واک محدودول غواړي، خو مرکزي حکومت یې د پراخولو په حق کې دی. پرون د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری هم د خپلې مور بېنظیر بټو د تلین د لمانځنې په مهال یوې جلسې ته وویل چې د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت له دوی څخه سیاسي بدل اخلي. افغان ځواکونو د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې پټنځایونه بمبار کړي دي. نن د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد مشال رډي ته وویل چې افغان ځواکونو دغه هوایي بریدونه نن سهار وکړل چې د داعش 15 وسلوالې پکې ووژل. دا بمبار د اچین په مامند، عدلخیل او پیخه سیمو کې شوی دی. تاسو خبرونه له مشال رډیو څخه اورئ. په کابل کې د روس سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي موین سره په کتنه کې د وسلوالو طالبانو سره د روسي چارواکو د اړیکو په اړه وضاحت کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلی چې الکساندر مانتیسکی پرون له حکمت خلیل کرزي سره په کتنه کې وویل چې د روس د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو روسي څرګندونې ناسمې نقل او تعبیر شوې دي. یاد دی چې د افغانستان لپاره د روس ځانګړي استازي زمیر کابلوف په روسیو کې انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي وو چې مسکو د داعش وسلوالې ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي. طالبانو هم دا خبر رد کړی دی. د افغانستان کرکټ ټیم په لومړي ځل د کرکټ نړیوالې شورا په درجه بندۍ یا رینکینګ کې په بهترینو لسو لوبډلو کې راغلی. د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی پر ویب سایټ د 2015 کال د خپرې شوې درجه بندۍ تر مخه افغان ملي ټیم په یو ورځنیو لوبو کې په لسم او په شل ورځو سیالیو کې په نهم نمبر دی. افغانستان دا لاسته راوړنه په داسې مهال کړی چې لا هم د نړۍ د نورو 12 ټیمونو په شان د خپل نویوالي له وجې د آی سی سی مکمل غړیتوب نه لري او اسوسییټډ ټیم ورته ویل کیږي. تاسو خبرونه له مشال رډیو وره. عراقي چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په رمادي کار کې چې د داعش وسوال ډلې مهم مرکز بلل کېده د یو شمېر حکومتي ودانۍ واک په خپل کنټرول کې اخیستی. نن رویټرز خبري اژانس د عراق د پوز د یو ویان له خولې لیکلي چې ځواکونه د څو ورځو د سختې جګړې څخه وروسته د رمادي کار د حکومتي ودانیو واک په خپل لاس کې واخیست. په دې ښار کې د عراقي ځواکونو بریا به د توکري څخه وروسته رمادي دویم هغه ښار جوړ کړي چې د داعش له وسلوالو څخه واپس اخیستل کېږي. عراقي ځواکونه نږدې یوه اونۍ مخکې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په مرسته د رمادي د بیرته نیولو په مقصد د پوځي عملیاتو لپاره دې ښار ته ننوتي وو. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش وسلوالو رمادي ښار د مئی په میاشت کې نیولی وو. دا اوسر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس بس موږ همکار رابعه اکرم خان تاسو د پیسو بای او د موسم حال وای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.85 روپۍ او په 1.68 روپۍ. یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور او بنو کې وریځې وي او په کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 14، بنو کې 2 او 45 او په کوټه کې 1 او 2 وي.
اوزن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکار بشیر غواخ او د کرنسو بای او د موسم حال درته زمونږ همکار رابیا اکرم خان وړاندې کولو. د دې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادی. په کابل کې د ننني برید په اړه دغه ښار د امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی وای
دا موټر انتحار کوونکی و او ډک له انفجاریه موادو و انتحار یې کړی. په نتیجه کې د موږ 14 نفره د دغه ځای اوسیدونکي یا دغه د لارې عابرین ټپیان شوي دي او یو نفر شهید لرو.
کابل ته د پاکستانی پوځ د مشر د پرونی سفر په اړه کارپو اقبال خټک دا نظر لري.
امیدونه خود تخکاری که امریکا هم پاکستان هم او چین هم دا غواړي چې طالبان دی هم او افغان حکومت دی هم د امن خبرو ته دی راضی شي.
د جنوبی وزیرستان مشرانو په پښتون افغان وطن کې د امن لپاره دا تجویز وړاندې کړي.
نورمال پښتون کوم 100% امید نه لرو دا اټیانو غو باز نور له وطن ختمولای شي خو چې دوی دا اټیانو لکه پریر دی په خپل
د سولی پر لور خبرونه به هم ووري د مشال تر څنګ وسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه د ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلې او هم اوریدلې شي او که غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه خبر شي موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي. ورو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپورته ورو. څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې نن سهار په کابل کې د حامد کرزی هوایي ډګر سره نږدې یو ځانمرګي برید شوی. په دغه ځانمرګي برید کې 7 تلفات شوي دي. نور تفصیل یې څه دی؟ یوسف زدران د کابل.
د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په سیمه کې ویل چې دا موټر بم انتحاري حمله وه چې له امله یو کس وژل شوی او د ښځو په شمول دیارلس عام وګړي ټپیان شوي دي.
دغه عام سړک ده او د خلکو کورونه دي. تاسې وینئ چې دلته نه کوم نظامي تاسیسات شته چې دوی په نظامي کسانو انتحار کړی وي. دا موټر انتحار کوونکی و او ډک له انفجاریه مواد و انتحار یې کړی. په نتیجه کې موږ دیارلس نفره د دغه ځای اوسیدونکي یا دغه د لارې عابرین ټپیان شوي دي او یو نفر شهید لرو چې دا ټول عام وګړي دي.
د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو قمندان حق نواز حقیار وویل چې په دې حمله کې درې ترکي وګړي هم ټپیان شوي دي. د چاودنې یوې خواته د نظامي هوایي میدان احاطه او بلې خواته جومات او دوکانونه دي چې د عیني شاهدانو په وینا تر ټولو ډېر تلفات په جومات کې په درس لګیا ماشومانو ته اوښتي دي. نجیب الله د سیمې اوسیدونکی هماغه مهال د سودا اخیستلو لپاره له کوره راوتلی و. هغه د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
دغه موټر کې ګوره کوم مرسډیز چې را روان دی خارجات به ناست ول. یو د په موټر پورته شو هغه د په انفجار وشو. هغه مخامخ مسجد و مسجد نه چې ماشومان راووتل خو هغه خارجانو زخمیانو خدای شته هغه مخامخ تلفرو شو هغه یو دانه پکې شهید شوی و.
خالد بیا د مدرسې زده کوونکی ده چې د ټپونو له امله اوس په روغتون کې بستر ده.
قرآن شریف ما د سما بود دیدم که د سماګای بود طرف شفاخانه وردی ماره.
د روغتیا ته برخې چارواکي بیا د امنیه قمندانۍ د معلوماتو په خلاف د ډیرو کسانو د ټپي کېدو خبره کوي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې له ټپیانو یې لیدنه کوله وویل چې له دې حملې یو دېرش ټپیان په روغتونونو کې بستر شوي او یو کس هم وژل شوی دی.
دیارلس ناروغانو د وزیر محمد اکبر خان روغتون ته مراجعه کړې ده او اتلس ټپي ماشومان د ماشومانو په اندرا ګاندي روغتون کې بسترې دي او الحمدلله د ډیرو مراجعه کوونکو وضعیت ښه دی.
د دغې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. د دغې ډلې یوه ویان زبی الله مجاهد په رالیږلي پیغام کې ویلي چې د چاودنې له امله یې لس بهرني او درې افغان عسکر وژلي دي خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی ستاسو پام اوم د کابل پاړه یو بل لی موضوع ته راګرځو. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر پرون په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد د پوځ مشر کابل ته د پرونی دورې پر مهال له افغان چارواکو سره لیده کاته کړي چې پکې د افغانستان د سولې د عمل په ګډون په یو شمېر امنیتي مسایلو له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې په هکله خبرې شوې دي. خبر پاڼه لیکي دواړه لوري په دې سلا شوي چې خپله خبره به د یو بل خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي. سولې او پخلاینې ته لېواله طالبانو سره به خبرې کوي او د هغه عناصرو پر ضد به ګډه کاروایي کوي چې د تشدد لار نه پرېږدي. په دې هکله نور تفصیل د احمد الله نور.
د آی ایس پی آر لخوا په جاری شوي بیان کې ویلی شوي دي چې د پاکستان فوج مشر جنرل راحیل شریف او د افغانستان مشر ولی ترمنځ په شوي ملاقاتونو کې په دې خبره اتفاق وکړی شو چې د ترهګرۍ د خطرې به په ګډه سره مقابله کوي او د یو بل سره به خفیه معلوماتو تبادله کوي چې د دواړو ملکونو ځمکه د یو بل پر ضد د څه قسمه د ترهګرۍ کاروایانو لپاره استعمال نه کړی شي. په بیان کې زیاته کړی شوی ده چې دواړو ملکونو په دې خبره هم اتفاق وکړو چې د افغانستان د طالبانو هغه ګروپونو سره به خبرې اترې کولی شي څوک چې د امن او مصالحت برخه جوړېدل غواړي او هغه ډلې چې د دې وړاندیز وروسته هم د تشدد لار خپلوي مقابله به د یوې ګډې حکمتي عملې تر لاندې کوي. د آی ایس پی آر لخوا په جاری شوي بیان کې ویلی شوي دي چې په راتلونکي میاشت کې به د څلورو ملکونو د چارواکو غونډه کیږي چې پکې به د مذاکراتو لپاره یوه واضحه او کوټلې کړنلاره تیارولی شي. د ذکر دا چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو ړومبی پړاو د روان کال په جولای میاشت کې د پاکستان په کوربتوب کې د اسلام آباد سره نږدې په مری کې شوی و. خو د مذاکراتو دا لړۍ د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ وروستو د زنډ ښکار شوی وه. مشال ریډیو چې کله د فوز د مشر د افغانستان دورې په حقله په پاکستان کې د کارپوهانو سره تماس ونیولو نو د خبریال او سیمه ایزو چارو کارپو اقبال خټک وینا وه.
دغه دورې دوه بنیادی اړخ ته کتل پکار دي. یو خدا چې پاکستان ډیزل د امریکې او د چین پکې برخه اخیستو خبره کړې ده. بل په افغانستان کې د دېش چې کم نصر رسوخ زیاتېږي او طالبان طرف ته اوس کتل کېږي چې دوی به د دېش په خلاف باندې استعمال کړی شي نو دغه یو نوی اړخ ترې چلی را مخته شوی دی. نو د دغې وجوهاتو په بنیاد باندې ته امیدونه خودسې ښکاري چې امریکا هم پاکستان هم او چین هم دا غواړي چې طالبان دې هم او افغان حکومت دې هم د امن خبرو ته دې راضي شي او دا خبره دې دوباره روانه شي.
په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکري وایي چې په ظاهره خو دا دوره کامیاب ښکاري خو مهمه خبره دا ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ کمی خبرې وشوي په هغې تر کم حده عمل درآمد کیږي.
رپورټس آئی ہیں اس دورے کی اس کے مطابق تو ایسا لگتا ہے
ددے دورے پہکلا چکم راپورنا مخراغلی مداحے ترمخا خدا سکھاری چکم معاملات دوڑ ملکوں ترمنز دی کہاغر طالبان سرا د مذاکرات خبر وی او یا کب افغانستان کی د امن خبر دا نو پہاغی خو گٹوری خبری شوی دی خوش با دا قتل شی چپ دے فیصلو تر کم حدا عمل درآمد کی تو خصوصی توگا د طالبان سرا د مذاکرات پہکلا اوزدا گنم چر دوڑ ملکوں ترمنزا چکما بدی دمادی دا نو ہا اسم پ نظر راضی او دا بدی دمادی بہا و ختمی چکلا دوڑ ملکوں سا عملی گامونا پورتکڑی
د آئی ایس پی آر د بیان ترمخا چ جنرل راحیل شریف په افغانستان کې د غیر ملکی فوجیانو کمانډر جان کیمبل سره هم ولیدل او خپل منځي چارو د سیمې د سلامتۍ په معاملاتو او خصوصا په افغانستان کې د امن په بحالۍ او رابطې په زیاتولو یې ورسره خبرې وکړې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. ورزو کراچۍ ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د کراچۍ یو ورځنی دوره په داسې حال کې کوي چې د مرکز او صوبې ترمنځ د نیم پوځي ځواک رینجرز په واک حالات لا کړکېچ سره مخ دي. بل اړخ ته د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلاول بټو زرداری په ملک کې د وسلوالو پر ضد روان قامی اکشن پلان د مرکزي حکومت اکشن پلان ګرځولی او ویلي دي که دا په رښتیا قامی اکشن پلان وي نو بیا په اسلام آباد کې د هغه تن پر ضد کاروایی ولې نه کیږي څوک چې د وسلوالې ډلې داعش یا اسلامي دولت ډلې د مرستې اعلان خپډاګه کوي. د کراچۍ نه د محمد عمران راپور کې نور تفصیل ورو.
د پاکستان د سرکاري ریډیو ترمخه وزیر اعظم نواز شریف بنن د کراچۍ یو ورځنۍ دوره کوي او امکان دی چې د صوبې او مرکز ترمنځ د نیم فوجي ځواک رینجرز په واک روان کړکېچ لړکی د صوبایي مشرانو سره لیده کاته هم وکړي. بل اړخ ته د اتوار په ورځ د پاکستان پیپلز ګوند وجلې شوي مشر بېنظیر بوټو د اتم تلین پر مهال د ګوند چیرمین بلاول بوټو زرداری وویل چې د مسلم لیگ نون حکومت سیاسي بدل اخیستل غواړي ولې د دوی ګوند به کله هم د آئین پر ضد ګام قبول نه کړي. آیا دا قامی ایکشن پلان دے یو کس په پلازمینه اسلام آباد کې د وسلوالې ډلې داعش د مرستې اعلان کړي ولې تاسو د هغه پر ضد یو ایف آئی آر هم درج نه کو؟ دا هغه قامی ایکشن پلان نه دی بلکې دا د نون لیگ ایکشن پلان دی چې هدف یې یوازې سیاسي مخالفین دي. بلاول بوټو زرداری دا غوښتنه هم وکړه چې د قامی اکشن پلان د سارنې لپاره د پارلماني کمیټي جوړ کړی شي. پر دې موقع د سند صوبې اعلی وزیر قائم علی شاه ویل چې په جمهوریت کې فیصله یو کس نه کوي. په جمهوریت کې د یو تن فیصله نه چلیږي. وزیر اعظم صاحب باید خپل وزیران منع کړي او په خصوصي توګه هغه وزیر چې ځان ته چودھری صاحب وایي. همدارنګ د پیپلز ګوند د مشرانو د کمیټه یعنی سنټرل ایگزیکټیو کمیټه په غونډه کې د ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری صدر وټاکلی شو. بل اړخ ته مطبوعاتي راپورونه دا هم وایي چې د پیپلز ګوند نوی صدر آصف علي زرداری خپل قانوني سلاکار فاروق اچ نائک دوبۍ ته رابلل او په صوبه کې د نیم فوجي ځواک رینجرز په معاملې چې د وفاق او صوبې ترمنځ کوم کړکې جوړ دی د هغې د حل لپاره قانوني لار ولټي. د کمې وروستو چې راپورونه دا وایي چې صوبایي حکومت به د وفاق د هغه حکم په سختۍ سره جواب ورکړي. د کوم د لارې چې هغوی په سند صوبه کې رینجرز ته د دو میاشتو لپاره خصوصي واک ورکړی او د سند صوبې لخوا لیږل شوی خط یې رد کړی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. ورزو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان قومی مشران وایي د پاکستان د پښتون ملت پاله ګوندونو مشران د افغانستان سره د دې هیواد د تعلقاتو ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي خو د قبایلو مسله چې د دوی د کور مسله ده د هغې د حل کولو لپاره دومره سنجیده نه دي. دوی وایي چې په سیمه کې امنیت لپاره د قبایلو مشکلات حل کول ډېر مهم دي. د سیمې نه زموږ خبریال سیلاب محسود یې په اړه نور تفصیل راکوي.
جسولی وزیرستان او دنیمه قبائلی سیمه درزنده قبائلیون ویایی شکلا ده پشتانو زن مشرانو خوشا کرا بیایی ده افغانستان پاکستان پا منسک شه ده رتو اڑی کو سماولو ده پارا ده دوارو ملکونو مشرون مخومخ سرک شه نوال پا داغا تنظور شه داغا قبائلیون ده پشتانا کوی چه ده پشتانو پا مزک خور کم اور بل دای پشتانو مشرون ده دگی اور مرکاول تا بیاوال نیو کی جی دنیم قبائلی سیمه و سدون کا یونس خان شرانائی ویائی
پشتانه لنشنلیس لیدرشپ لا علاوه ترمزلی لیدرشپ پوری لا غود داغ ایلی لرو بین الاقوامی آتیان و جنگ زمود پر خواه رو شروع دی ده جنگ دا خم پشتون کم خلاصوال سومیت زنی لرو ده آتیان و غباز مرل وطنه
د سولی وزیرستان سره تعلق لارون کا مخشنائے ایڈوکیٹ جنرل خانوالی مسعود پداغا بریک سے سرائے لاری وار وائی زن
پاکستان پر ضرورات کو دے لوڑن افغانستان صدر سره خبر ہو چھوئے پاکستانی پورے پورا دیکھ دے بل پاکستان دا تو خود نے لاری چکیم خال کوم دے پاکستان کوم دے پاکستان دے خور دو وقت کوي کاغا سنجار خان وی محمود خان وی کا شربار دا کا فضل رحمان وی او کا چورا جلک وی تو چاہ دادو خدا کا دکون دے پورا مضبط قدمی دا وخلی
ڈاکٹر سمیع اللہ جان لنگرخیل ویائی چھ ددگی اور مڑاولو او دے پشتانو پا خور امن روستلو دے پارا دے پشتانو مشرانو بی فکری دے فکر خبر ادا
مش پشتانان دے خود مشورون نا این دا فول کئی چھ تو ددگی علاقی دے پورا واقع لکی جی ویلی نا قوم چھ مشکل شدائی پتا
ڈاکٹر فضل غنی زیاتوی چنن دے پشتنو مشرانو تاریخی ذمہ واری جوڑی جی چھ پشتن یو کی او دے دوی پخاور لگے دلائی اور مڑ کی
انگریزوں نے ہم داد پشتانے مشرون پدی قسم بھی اتفاقا کڑی وی چلا لچے ور کڑائی وہ چکلا ہم در جنا تل دے پشتانے پمان کے دامرا دیوالی نا جوڑ کر جنوبی خواستن خواست مالی پاکر خواستی اوران لائن کب بایل مختلف ٹوٹی ٹوٹی ہو چاول اس ہم دے خیال دائی چھے دے دغی دے میر دے مشروع نے اے دے دا تاریخی ذرا ذمہ واری دو چھے پکور دو چھے کوم رو علی پیو اتفاق کے کور
دا ہو کا بایلیانو دے پشتانو مشرانو نکلا کا غشتانا وکڑا چھے دغی مقصد دے پارا دے نور پیو خلا یو لاس یو موٹائشی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولی نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تیر کال د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان نه په لکونو خلک بې کوره شوي وو چې پوځ وایي زیاتره سیمې یې د وسلوالو نه خلاصې کړي او ورته د دې کډوالو د واپسۍ سلسله شروع شوې. خو دغه کډوال چې زیاتره یې په بنو کې میشتې وایي دغه عمل ډېر سست دی او دلته دوی د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. هم په دې موضوع زموږ خبریال احمد الله د شمالي وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلۍ د غړي محمد نذیر سره خبرې کړي. نو هغه وایي
ټول نه سره سره مطالبه دي میز دغه دو چې میز او خپل علاقې ته واپس کا په عزتمنه طریقه سره زنن د مشال ډوډي په وزارې باندې د وزیرستان خالته دا مبارکي ورکو چې ان شاء د جنوري نه او سلسله تجري او زه یقین دهنی ورکو چې ان شاء الله په دوي میاشت کې نه د مرزي ډیویژن او د میراشا ډیویژن ان شاء الله په دوي میاشت کې نه د کمپلیټ دا واپس کیږي. د الله په فضل سره بچی رول د ریهابلیټیشن چارت یا نورې د کری یا د بزور یا د کنه ان شاء الله چې دا خلک واپس شي بیا میز په خپل ان شاء الله یو
متاثرین تلی دی
موجوده حالات خو چې کوم علاقه تلې لکه سپینوا مې لکه شیرا تراس والا سمیری کوم شو په دې کې چې کوم د ببلیس ول مې رلیس ول هغه نه د خشور کې مې علاقه د دانګ مرسي خیل کوم دغه شوې دي د ای ډی پی سو پسې کې مې موجوده چې جیو شیرا هغه په ګراوند مې پاک ارمې دو دې دا کوشش تای چې زړه تر زړه د خلک خپل خپل علاقه ته واپسي امید دغه دای چې کوم بکی پوت خل دای دا ان شاء الله په میاش په دې مې څنګه نه نه خپل خپل علاقه ته واپسي
نظر صاحب دا کوم متاثرین چې واپس زی د تاسو د ترانسپورت په مت کې څونه پیسې ورکوي او نور اغل ته راشن چې د اغې څه صورت حالي
د سفر مر سره چې کوم ترتیب راي 35000 دی تاسو شور کوي باقي دی تاسو رسنه په خپل خپل لکه لکه دا کوم تل دی دا تاسو خپل رسنه ملويږي دا غارنګ په مرادي کې مش کوشش کوي چې په مرادي کې میجو سنټر کولاو کی اغې سنټر نه مش کې ملکی دی اغه ته مش خپل یو وخت یې یو لیمټ دی چې چې په دا تاریخ باندې تاسو نمبر دی په دا تاریخ تاسو نمبر دی چې څنګه د پراسې شور کیږي مش په مداله گئی چې په مرادي کې په مرمشا کې مش سنټر کولاو کی چې دی تاسو رسن اغه مرغا ته د میرا سادیو جنتا په میرا سادیو جنتا ملويږي او د مرالي ډیویژن ته په مرالي باندې ملويږي او پاکه مې خپل لوکل کسون وخلی پاکو بیا ان شاء الله کرپ سنوي
نظر صاحب تاسو خبر وکړل چې متاثرین ته په خپل سیمو کې راشن ملويږي خدا سي یو شمیر کورنۍ وسمشته د شمالي وزیرستان چې اغه دا شکایت کوي چې موږ ته راشن نه راکړې کیږي نو د حواله سره د گورنر سره یا نور چې کوم چارواکي دي اغه سره خبرې اترې شوې دي
د پنځه تحصیلې د راشن ولا خبره وا فعال حال دا د سپینوام تحصیل خبره وکړه چې پاکه نن الحمدلله اغه ویریفیکیشن وشو ا دې چې کوم ډیماند وو د سپینوام تحصیل ولا اغه نن اغه مثلا نن حل شو ولا 1016 خاندان دې تر نن ویریفیکیشن وشو اف ډی ایم ته کاغذ ورول پاکه عثمان خیل 551 فیملی مند خیل 46 قادر خیل 27 اتمان خیل 47 نور خیل 188 دیر دونی 95 دیر نومی 28 او دری پلوری 34 دا 1016 خاندان دی باقی تقریبا کوم بهش یو زر خاندان نور باقی پوتې دي سپوسا ان شاء الله ز کوم تا دا یقین دی انیو کو چې ز بیا د گورنر سره ملاقات کا ان شاء الله د باقی چې کوم مسائل دي پدا کې خصوصا لکای د رزواق مسائل دي د غړیوم دي د دوسلی دي د سوال خلک چې کوم مطالبه دي سپیروم خلک مطالبه دي ان شاء الله پر تر کې ملاقات کو ان شاء الله چې کوم بقیا خل پوتې دي ان شاء الله دا مسله و دي حل کیږي
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2013 14513 13318 او 15028 کلو هرتز اوریدل شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورو مومندو قبایلی سیمه ته په مومندو کې به پر روانه میاشت کې د 500 نه زیات سرکاري استادان برتی کول کیږي په دې نوکرو درې کال وړاندې د یوې عدالتي مقدمې په ترڅ بندیز لګول شوی و خو اوس دغه بندیز ختم شوی دی د سیمې هغه تعلیمي یافته ځوانان چې د دې نوکرو لپاره د برتیانو په انتظار و په دې حق له د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده تفصیل د شانواز ترغزه نه اورو
په محمود جنسی کې د نوی استادانو په نوکریو د دریو کالونو راهسي لګیدلې عدالتي بندیز ختم شوه چې اوس د تعلیمي محکمې چارواکي لګیا دي او نږدې ده چې په محمود جنسی کې د استادانو کمی پوره کړي د نوکریو په انتظار کې ناس هغه ځوانان چې درې کالونه وړاندې د نوکریو لپاره اهل ګرځول شوي وای چې هغه په دې خوشاله دي چې ګني اوس به هغه ته نوکری ورکړل شي اختر زید د کوزه محمود جنسی اوسیدونکو دي او هغه د سرکاري سکول د استاد د نوکری لپاره درخواست ورکړو خو هغه یو اندېښنه هم څرګند کړه نو هغه څنګه
موږ پی ایل ټی ته ایبلې کړی و په نومبر 2012 کې او تر اوسه پورې دا هیڅ حل نه رو موږ اوس هم چې بیا روزګار یو موږ یو پرایوټ کمپنۍ سره کار کوو کنه لکه دې ته پاره چې موږ باندې په خوره بخور راوړي جذبه ملو شي هغه تر اوسه پورې موږ ته صدا سره مکانه ده ملو شي موږ چې بس ورېشت نه زیو کو دې ته موږ پاتې شو بس نه شته پاره به پاتې
راجولي خان هم د نوکریو په انتظار کې درې کالونه تیر کړل هغه ول چې حکومت دې باید هغه ځوانان چې درې کالونه وړاندې د نوکریو اهل ګرځول شي زر تر زره برتي کړي
په 2012 کې ما اپلای کړو سیټ پوز د پاره نو میرټ کې هم ما په اوپن میرټ کې او تحصیل میرټ کې چې کوم دې زما پوزیشن په دیم نمبرونه زما مطلب خو ګولډن چانس هو 2016 راختو کې دی او اوسه پورې مطلب دا غي سر رزلټ لا اوسه پورې مونږ ته نه دی ملو کنه نو تقریبا 4 سال لا دې برابرۍ کې دا غي چې کوم دې آرډر لا اوسه پورې نه دی او ته مونږ چې کوم دې را تقریبا 4 سال انتظار وکړو په دې کې خو به هم دا یو خوشین خبره چې مطلب اوس ټیلر شول بین لري شول ان شاء الله زب تر زره ان شاء الله مونږ آرډر ملو
بل خو د تعلیم محکمې دی او چارواکي ستار خان پوینا چې نوې راتلونکو ځوانانو چې باید نوکران شي لیست به ډېر زر جاري کړی شي.
کوم پوسټونه هغه د دغه پوری 2013 پورې زموږ ته ویل شوي په دغه 2012 کې دوی ورغله او 2013 کې کوم سیستم کې په کوم پوسټونه زموږ څخه خالي او پاکي باندې برتي کوو.
په محمد جنسی کې تر دې دمه تر د اویو پورې استادان کم دي چې له وجې په زیاتره سکولونو کې د استادانو شمېر هم کم دی او ولسي غوښتنه هم دا ده چې باید د استادانو کمې دي پوره کړی شي. شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا تاس مشال ریڈیو تا خوگی پختونخوا کی دا غرمی دری نیمی، کابل کی دری او دا پراگ سٹوڈیو کی یو لس نیمی بجے کی دون کی دی دا خبرون لنڈیز دا بشیر گواخ نورو.
په کابل کې روغتیایي او امنیتي چارواکي د هوایي میدان سره نږدې شوي نننی ځانمرګي برید په اړه مختلفې شمیرې ښیي. د امنیت روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز خبریالانو ته نن وویل چې له دې حملې وروسته روغتونونو ته یو مړی او یو دیرش ټپیان وړل شوي دي. خو د حامد کرزي نړیوال هوایي میدان د امنیت ساتونکو پولیسو مشر جنرال حق نواز حقیار به ویلي دي چې دوه کسان وژل شوي دي. نن سهار 8 بجې شوي د موټر بم حملې ذمواري طالبانو په غاړه اخیستې. تمدا چراتون کې مشبه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مسله د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومبۍ څلور اړخیزه غونډه وشي. د افغان ولسمشر له دفتره پرونی خبر شوی خبر پړه کې راغلی چې دا پریکړه پرون کابل ته د پاکستانی پوز د مشر جنرال راحیل شریف د سفر په محل شوې ده. چارواکي وایي چې د خبر پښتونخوا په کوهاټ کې بعد قبایلي سیمو لپاره د لومړي پوهنتون پر ودانۍ راتلونکي کال کار شروع شي. د قبایلي سیمو د چارو په مخ وړونکي ادارې فاټا سیکرټریټ وان فضل الله نن مشال ریډیو ته وویل چې ټولې نقشې او هر څه یې پوره کړي دي او د راتلونکي کال د جنوري په میاشت کې به کار شروع شي. په داسې حال کې چې پاکستان کې د وفاقي حکومت او سند صوبایي حکومت ترمنځ د رینجر ځواکونو د واک په مسله اړیکې ترنګلې دي. وزیر اعظم نواز شریف دغلته د سند صوبایي چارواکو سره د خبرو لپاره کراچۍ ته ورغلل. افغان ځواکونو د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې پټنځایونه بمبار کړي دي. نن د اچین ولسوالۍ چې غالب مجاهد مشال ریډیو ته وویل چې افغان ځواکونو دغه هوایي حملې نن وکړې او 15 د داعش وسلوالۍ ووژل. د افغانستان کرکټ ټیم په لومړي ځل د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندۍ یا رینکینګ کې په بهترینو لسو لوبډلو کې راغلی. او عراقي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په رمادي ښار کې چې د داعش وسلوالې ډلې مهم مرکز بلل کېده د یو شمېر حکومتي ودانیو واک په خپل لاس کې اخیستل.
د خبرونو لنډیز مو د بشیر ګواخ نه اوریدو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د ریاض مساخیل نورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې اداریې د هندي وزیر اعظم پاکستان په دوره او د کشمیر د مسلې په حل لیکلي دي. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه وایي چې لاهور کې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو د ملاقات سره د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات کې واضح پرمختګ شوی او ټاکل شوی دا چې د دواړو ملکونو خارجه سکرتران به د جنوري په 15 نیټه ملاویږي او هر څوک د کشمیر معاملې په دغه ایجنډا کې نه ده شامله خو بیا هم امکان دی چې په دې خبرې وشي. ادارې وایي د پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ کمیدو لویه وجه د هندي خارجه وزیر پاکستان پاکستان کې شوې د آسیا زړه غونډه کې ګډون دی او اوس داسې ښکاري چې هندي مشروالۍ هم پاکستان سره تعلقاتو ښه کولو ته زړه ښه کړی دی او د دوی په لهجه کې ښکاره بدلون راغلی دی. او کومه خبره چې د هندوستان پخوانی وزیر اعظم اټل بیهاري واجپایي کړې وه هم هغه خبره د هند اوسنۍ مشروالۍ هم کوي چې ګاونډیان نشي بدلېدي. خو څنګه چې نواز شریف وایي تیر وخت کې دوی او د اټل بیهاري واجپایي حکومتونه د کشمیر د مسلې حل ته نږدې رسېدلي وو نو په کار دا چې په کوم ځای هغه خبره پاتې شوې وه بیا له هغه ځایه شروع کړي شي نو ورسره به نه یوازې د کشمیر مسله حل شي بلکې سیمه کې به پوخ امن او کلاري هم یقیني شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپله اداریه د افغانستان په حالاتو او مخ په بدلیدونکي صورت حال لیکلې او وایي پرون د پاکستان پوز مشر کابل دوره وکړه چې ورسره راتلونکي وختونو کې د مفاهمتي عمل په اړه امیدونو ته ګټه رسېدلې ده او دا په داسې حال کې ده چې ټول د افغانستان د صورت حال او اندېښنو نه په خشن خبر دي. ړومبۍ اندېښنه دا ده چې افغان طالبانو په ځینې ځایونو قبضه کړې او حکومت یې په شا تمبولې دی خو د دې باوجود افغان حکومت او پخپله طالبان دا وای چې د پوخ امن او کلاری یوازینی لار مذاکرات او مفاهمت دي. اداري وای چې دې لړکې د پاکستان کردار نه هم انکار ممکن نه دی او پاکستان چې څه کولی شو هغه یې کړي دي. لکه تیر اوړي کې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستي وو، خو د دې باوجود ګیلې او ناباورۍ په خپل ځای موجود دی چې پاکستان افغانستان دواړه په یو بل د وسلوالو د مرستو او په خپله خاوره د پټنځایونو تور لګوي. نو د دې د خاتمې دپاره پاکستان د پولو په خشان انتظام ټینګار کوي، خو ورسره ورسره به خپلو ملکونو کې د وسلوالو په ضد عملیات هم په کار وي. اداري آخره کې وایي چې د امریکایي صدر براک اوباما د صدارت اخیري کلونو کې به امریکایي انتظامیه زیات کوشش کوي چې مفاهمتي عمل په خشان سرته ورسي او د امریکایي فوج د واپسې دوران څه قسمه بدې پیښې رامخې ته نه شي، او د دې مقصد دپاره به امریکا په پاکستان هم د کردار زیاتولو دپاره دباو اچوي. خو داسې حال کې په طالبانو زیات اثر رسوخ استعمالولو دوران به د ډېر احتیاط نه کار اخیستل وي، ځکه چې پاکستان په کور دننه هم د طالبانو سره جنګیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ایف پی خبرې ایجنس په خپل یو راپور کې لیکي چې بلوس فعالان وایي چونکې د دوی په سیمو کې د ولس پر ضد د پاکستانی امنیتي ځواکونو لخوا د زور زیاتی راپورونه د پاکستانی میډیا نه خپروي، نو ځکه دوی اوس ټولنیزو پاڼو ته مخه کړې ده. بلخوا ام ایف پی بل یو راپور کې لیکي چې افغان طالبانو د روس هغه دعوه رد کړې ده چې ګوندې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد یو بل سره همکاري کوي. د دغو دواړو لیکنو مهم ټکي د یوې وړې دمې نه پس. ایف پی خبر ایجنس د بیلتون غوښتونکو بلوسانو په اړه په خپل یو راپور کې لیکي چې د سوځېدلو کورونو او انسانانو عکسونه او د مرستو غوښتونکو خلکو د ویر جړا ویډیوګانې چونکې د پاکستان په روایتي رسنو کې ځای نه مومي، نو ځکه د بلوس بیلتون غوښتونکو یوې ډلې اوس ټولنې د میډیا لکه فیسبوک او ټویټر ته مخه کړې چې پکې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا دوی سره د تیرې حال پرې نړۍ ته په ډاګه کړي. ایجنس زیاتوي چې په ټویټر پاڼه کې یوازې د اواران په سیمه کې د پوځي عملیاتو ټکي ولي کل شي، نو د روان کال د جولای په میاشت کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو دغو سیمو کې د بیلتون غوښتونکو پر ضد کوم عملیات کړي وو، د هغې په لسګونو داسې عکسونه چې د ظلم او بربریت نښې پکې په ډاګه رابرسېره شي چې قتل یې هم ډېر ګران دي. د ایجنس په خبره بلوس فعالانو په تېرو څو میاشتو کې په دغو ټولنیزو پاڼو هغه ټول عکسونه ویډیوګانې او نور معلومات اچولی دي چې د دوی په خبره د دوی په سیمو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د زور زیاتی او ظلمونو ثبوتونه دي. دوی وایي چې دغه ټولې زیاتۍ د دوی په سیمو کې د 2004 کال راهیسې روانې دي، او دوی غواړي چې نړۍ ته رښتونی معلومات په ډاګه کړي. دا جانس په خبره په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د بشري حقونو د خلاف ورزۍ په اړه د نړیوالو بشري حقونو د ادارو لخوا په بیا بیا اوازونه پورته شوي دي چې پکې په امنیتي ځواکونو تور لګول کیږي چې دغه صوبه کې د بیلتون خوخو وسلوالو نه علاوه ګڼ شمېر زده کوونکي او استادان نیولي او ځپلي دي. بلخوا د لادرکه کسانو په اړه غیر حکومتي اداره بلوس وای سوای چې دا ډول لادرکه کسانو شمېره په زرګونو کې ده. بلخوا ایف پی خبري ایجنس په خپل بل یو راپور کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د طالبانو او روس ترمنځ د اړیکو موضوع راغستې ده، او لیکي چې افغان طالبانو د روسي چارواکي زمیر کابلوف هغه دعوه رد کړې ده چې ګوندې روس په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکي اثر کمیدو په مخه طالبانو سره رابطه جوړې کړې دي. د ایجنس په خبره زمیر کابلوف ویلی وو چې د یادې ډلې په اړه افغان طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې یو میکانیزم جوړ کړی دی، خو افغان طالبانو د روسي چارواکي دغه دعوا او په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پراختیا رد کړې ده. زمیر کابلوف چې په افغانستان کې د کریملن لخوا خصوصي استازی دی څو ورځې مخکې ویلي وو چې د اسلامي دولت پر ضد د افغان طالبانو او روس ګټې یو دي، خو افغان طالبان وایي چې په دې اړه یې نه چا سره خبرې کړې دي او نه یې د کوم هیواد نه مرسته غوښتې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. یوې نړیوالې موضوع ته ستاسو پام راګرځوو. د عراق پوځ پرون اعلان وکړ چې په رمادي ښار کې یې ځینې حکومتي ځایونه نیولي دي. یاد ښار له اتو میاشتو راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په ولکه کې وو. د عراق پوځي سرچینې وایي د دې پرمختګ معنی دا ده چې داعش ډلې په رمادي کې ماتې خوړلې ده. د پوځ دا بریا پرون د عراق په څو ښارونو کې ونمانځل شوه. په دې هکله نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
عراقی چارواکی په رامادي ښار کې چې د داعش د افراطي ډلې مهم سنګر بلل کېده د امنیتي ځواکونو لخوا د یو شمیر دولتي تاسیساتو د نیولو خبر ورکوي. رویټرز خبری آژانس په رامادي کې د ډیرا وسلوالو ځواکونو د ویان صباح النعماني له قوله راپور ورکوي چې وایي په دې ښار کې د دولتي تاسیساتو د نیولو معنا دا ده چې اسلامي دولت یا داعش ډلې په رامادي کې ماتې خوړلې. ویان زیاتوي چې د پوځ راتلونکي اقدامات به د رامادي ښار له ځینو نورو کوچنیو سیمو څخه د داعش د وسلوالو ایستل وي. نعماني همداراز وایي چې نیول شوي تاسیسات د حکومتي ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې دي او د داعش وسلوال نور هلته نشته. ویل کېږي رامادي له تکریت وروسته دوهم لوی ښار دی چې د افراطي وسلوالو له ولکې وځي او د عراق دولتي ځواکونه یې نیسي. پرونی بریا به د عراق حکومت او د هغه متحدانو ته یو ډیر ښه فرصت په لاس ورکړي چې د داعش وسلوال د موسل په ګډون له نورو سیمو څخه هم وباسي. د عراق د پوځ ویان همداراز فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې په رامادي کې نیول شویو تاسیساتو ته به اضافي ځواکونه واستول شي، خو تر هر څه مخکې باید هغه ماینونه او مهمات چې داعش ډلې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې ځای پر ځای کړي دي شان شي. ویل کېږي چې د عراق پوځ له همدې وجې په رامادي کې خپل بشپړ بریالیتوب سمدستي نه وه اعلان کړی، خو راپورونه وایي چې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې پرون د حکومت دا بریا ونمانځل شوه. عراقي ځواکونه نږدې یوه اونۍ مخکې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په مرسته د رامادي د بیرته نیولو په مقصد د پوځي عملیاتو لپاره د خارته ننوتل، خو د دولتي تاسیساتو د نیولو خبر یې په خورا زیات احتیاط سره اعلان کړ. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو رامادي ښار په مې میاشت کې نیولی وو.
اوس تاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځو. د فوز مجلې په یوه مقاله کې راغلي چې که هم لاهور ته د هند وزیر اعظم دوره ډېره مختصره وه او پکې کومې د پام وړ خبرې نه دي شوي، خو د دوه ایټمي وسلې لرونکي مخالف ګاونډي هیوادونو د مشرانو ترمنځ د غلې د کاتو یو ډېر مثبت ګام دی. د دې مقالې مهمې برخې درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د فورد مجلې دا مقاله وایي چې د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي لاهور ته مختصره دوره او هلته کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کول د وړاندې نه ټاکل شوی نه وو، خو څېړونکي د پرمختګ ته په مثبت نظر ګوري. البته دا خبره په پام کې نیول پکار دی چې د دې په نتیجه کې کوم لوی بدلون امکان نه لري. په فوري توګه دا دوره د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکولی شي او همدغه وجه ده چې امریکا هم دا یو مثبت ګام ګرځولی دی. مجله لیکي پاکستان او هند چې د کشمیر په سر کړکیچ لري تر دې دمه یې په دې وجه یو شمیر جنگونه هم شوي دي، او په داسې حال کې چې اوس دواړه هیوادونه ایټمي وسله لري نو په خپل منځي مسلو یې نورې جګړې ممکن نه ښکاري، ځکه چې دواړه خواوې په دې پوه دي چې اوس که جګړه کیږي نو پکې به یو هیواد هم بریالی نشي. د مجلې په وینا کې یوې خوا ته په دې وروستیو کې د هند اقتصاد ډېره وده کړې ده او د خپل پوځي قوت برقرار ساتلو او جدید وسلو د اخیستلو توان لري، نو بلې خوا ته پاکستان هم د چین سره د اقتصادي راهداري په ګډه منصوبه آغاز کړې چې په ترس کې به یې د پاکستان سمندري ځواک لا نور مضبوط شي. مجله د یوې څېړونکي ادارې لخوا د هند او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو د ودې لپاره د وړاندیزونو ذکر کوي چې پکې ویل شوي پکار دي چې دواړه هیوادونه لږ تر لږه دغه په پام کې ونیسي. اول دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ موجوده لارې خلاصې کړی شي او نورې هم جوړې کړی شي. دویم دا چې هند او پاکستان دې د خپل انتظام لاندې د کشمیریانو د تګ راتګ لپاره بس سرویس بیا شروع کړي. دریم دا چې د بحالۍ او بیا ودانۍ په کارونو کې د دواړو هیوادونو ځواکونه یو بل سره همکاري کوي. څلورم دا چې هند او پاکستان دې د کشمیر نه خپل ځواکونه ایستل شروع کړي، نو دا راز به د مذاکراتو عمل په وړاندې تلل شروع شي او اخر به حتمی فیصلې ته ورسیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس ورو په پیښور کې چې کم د موسیقۍ د ځوانانو ترمنځ د موسیقۍ کمې مقابلې کیږي، د هغوی مقابله یو په پیښور کې شوې ده. دغه مقابلې ته چې د یو قربان په نوم یادیږي زموږ همکار شبیر جانم ورغلی دی او دا تفصیل راکړي.
سوک پر سر دا خیبر پښتونخوا د کلتور او سیلګرۍ محکمې لخوا تیر نومبر میاشت کې شروع شوی د ټپو سیالۍ پروګرام یا قربان اخري مرحله یا فاینل بیګا نا وخته پیښور ګورګټلې کې وشو چې پکې د صوبې د اوو ډیویژنونو یویش غوره ټپو ویونکو ترمنځ د ټپو ویلو اخري سیالۍ وشوي په دغه یویشتو لوبغاړو کې د خو او خوندور ټپو ویلو سیالۍ ورستو د څلورو ججانو د فیصلې ورستو د دریو لوبغاړو انتخاب وشو چې د پروګرام په اخر کې ورته نقد انعامونه ورکړي شو. دا خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې ډیپټی ډایرکټر اجمل خان مشال لیډو ته دغه پروګرام په حق لا صدا رنګ ویل.
مقصد د دې دا او چې کوم نه نوی خلک دي چې دا مونږ روخ کو او لګي پروموټ کو کنه لکه مونږ سره دا سه خلک دي لکه چې ارون بچا هم لاړو زمونږ نه بار لاړو خو مونږ دا سه ډیفرنټ غو خلک مونږ روخ کو او مونږ دلته کې انټروډوس کو او پروموټ کو دا په اوډ ویژن کې مونږ وکړه او دا اوډ ویژن نه مونږ خلک راغون کړل او دلته کې اوس دا فاینل مونږ کو په پښتو کې دا اوس دینه دا اوډ ویژن نه مونږ 21 کسان راوخل او په هر یو ډیویژن کې د سلو نه زیات خلکو په کیسه غسته و.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړی ماشوق سلطان مشال لیډو ته اول په خپل اواز کې یو ټپه زمزمه کړه او بیا یې زیاته کړه چې د پښتو ژبې د موسیقي د ټپې د پرمختګ او باصلاحیته هنرمندان نامخته کولو لپاره باید داسې پروګرامونه بیا بیا وکړي شي.
د ګل لختي ډیر بلبلانی او فرمان ارمان ژوندتي روینا.
دا خو ډیر ښه پروګرام دی. دا زمونږ د پښتو یو کلچر دی نو ډیر مونږ خوشحاله یو. او کنه چې راشي کنه بیا عمل خو یخ شوی دی اوس پکې فنکاران نشته راځي خلک پکې اوس نه راځي.
د پام وړ ده چې په دغه سیالیو کې اولنی پوزیشن ترلاسه کوونکی د پیښور احمد علی جان جانان ته 3 لکه روپۍ انعام، دویم پوزیشن د سوات نبیله ودود ته 2 لکه روپۍ انعام او د مردان درویش ته دویم پوزیشن ترلاسه کولو باندې 1 لک روپۍ نقد انعام ورکړل شو. په دغه یویشتو ټپه ویونکو کې 2 زنانه لوبغاړي هم شامل وي. د پام وړ ده چې دین اوړاندې د خیبر پښتونخوا هزاره کوهاټ بنو مردان پیښور ډیر اسماعیل خان او کوهاټ ډیویژن کې هم دغه سیالۍ شوې وي او د کلتور محکمې چارواکو وینا وه چې راتلونکي کې به هم دوی دغه رنګ پروګرامونو ته دوام ورکړي. کبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې اوس وخت راغلی د ونې د خپرونې د سولې په لور. د مشال ریډیو د سولې پر لور نه خپرونه د پښتنو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې ستره برخه لرونکي خدای خدمتګار تحریک پاړه ده. دا خپرونه تاسو هر یک شنبه یا اتوار او هر دوشنبه یا ګل له مشال ریډیو اوري چې کوربه یې بشیر ګواخ دی. نو راځئ چې واورو د سولې په لور.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکي خدایي خدمتګار تحریک په اړه اوري. د تحریک د خپلو سولیز لارو د برتنوي حکومت او پوز په وړاندې بریالي مبارزه کړې. زه بشیر ګواخیم، هیله ده چې تر پایا را سره اوسئ. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په 1960 کلونو کې شروع شوی خدایي خدمتګار تحریک د خان عبدالغفار خان، باچا خان او دغه څو نورو ملګرو د ټولنیزو بدیو د لری کولو لپاره جوړ کړی و. د تحریک په کلو بانډو کې د ډیرو غړو د رایو ځای کولو وروسته سیاسي شکل اختیار کړ او په خلکو کې د سیاسي شعور لپاره هڅې شروع کړې. مخکې تر دې چې په خدایي خدمتګار تحریک رڼا واچو، باید د بنسټ ایښودونکي باچا خان په اړه معلومات ترلاسه کړو چې هغه ولې د خپلې مبارزې لپاره د ټوپک پر ځای د عدم تشدد لاره اختیار کړه. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پښتونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږېدلی و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړي د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنی پاکستان او بنگلاديش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړي دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي، بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې. خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډیر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغی. په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته وایي
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وي چې کوم ځای کې بعضي سیزونه د انسانانو د ټولنې په ضد ځي نو اغلته خلق ضرور دا سره پیدا کیږي چې اغي غور فکر کوي. ما ته دا ښکاری چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او دغه یوسف ملګرو لکه عبد الاکبر خان او میا جعفر شاه او دې سره تړلي خادم محمد اکبر صاحب ولکه رستو سره بیا نور خلق ملاوي دغه چې کوم ټولګي او دا سید ملګرو د ځوانانو د الکانو نو دې به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو دا باچا خان خپل کتاب کې لیکلی دی زمو جندو جدوجہد کې چې دا افلاس ولیدې دا غربت ولیدې دا تنگستی ولیدې دا بیوسی ولیدې دا افغانونه ولیدې دا سوجه دا چې د دنیا نور قانونا هغه په مخ کې دي نو دا د 1919 نه ډېر مخکنه خبره ده چې دا غوړ فکر به دی کول په خپل کې بحث مباحثه کولی دا سوالونه روچتی دلو لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچو ک چې د هر سماج د هر ټولنه کې کله یو غورزنګ را پیدا کیږي او دی مثبت بدلون غاړه ته خبره زی او دی ټولنې د خوشاله غاړه ته زی په ځای کې کوم خلک وسیږي د اغید ترکه غاړه ته زی خبره پر مختګ غاړه ته زی نو په اغه کې ضرور داسې شوې دي چې اغه یو منظم توګه باندې مبارزه کړی دا یو په دې زیات خبرو یعنی خلکو ځان ځان له جون نه کړی منظم مبارزه کړی دا منظم کوشش کړی دی اجتماعي کوشش کړی دغه خبره ورته د مخه تراتله چې ښا دغه منظم کوشش د سن شروع کول پکار دی او د سن شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې دغه زینه شروع وکړي
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورزنګ جوړ کړي هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودي. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه کتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وهڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو له لارې حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمېدای شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نه زړه توبه یو بل ته د ورپېخې ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي ترڅو د ستونزې سوله ییز حل راووځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا و چې څنګه داسې وکړو چې د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی سر خو به کار کوو خو چې د غیر روان نسل خو څه علاج وشي یا د غیر روان نسل لپاره خو څه داسې وشي چې او فوري تور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازیو د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلی کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي نو هغه د پاره خو هغه تحریک اصلاح الافاق نه جوړ کړه او په هغه حساب دی داسې سکولونه خلاص کړ چې هغه کې یو غاړه ته خو نوی علوم او داسې علوم مو لکه داسې چې هم شامل شو مثلا انګریزي چې د نور دنیا نه ماشومان خبرې دي شو نو نسل خبرې دي شو د سره سره روایتي هنرونه شامل شو د سکولونو چې کوم په آزاد سکولونه وي دا هغه سالانه کانفرنس کې به ډېر شي خلک چې کوم داغه بچو مور پلا رو اغم را غوخته دا لکی مشران مم را غوخته
نزدې ټول چېړونکي په دې اړه یو خلک دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملی کړي. باچا خان همدا سکول د نوموړي کتاب زما ژوند او جدوجہد معلومیږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلی ته لاړ نو هلته به د نایي جولا نداف دیقان یا کوم بل داسې کس کرا میلمه کېده چې په کلی کور کې بورته خلکو بد کتل. نوموړي غوښتل په دې توګه په عملی ډول وښيي چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي. ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانی د بیټوپک پښتون په نامه پا په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته وایي.
بادشاہ خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و. کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدایي خدمتکارانو سره مې خبرې وکړې، نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې بادشاہ خان دلته راغلی و. هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول، مثلا پر حکومت تپړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو. هغه دې لړ کې عملی کار هم کاوه، جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه. خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي، نو موږ ولې همداسې کښینو. مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښیي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. بادشاہ خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاری مهاتما گاندی ډیر نږدې ملګری و. د سرحدی گاندی په نامو جوړ شوی ډاکومنټری فلم کې د مهاتما گاندی لمسی راجموهن گاندی وایي چې بادشاہ خان او گاندی دواړه دومره ښه ملګری و چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه. بادشاہ خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاغنا په نوم ټولنه جوړه کړې چې څو کاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه. وروسته یې د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه تر څو د انګریزانو د ویستلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې بادشاہ خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه، خو خادم حسین وایي داسې نه ده او بادشاہ خان سره دا سوچ له ډېر پخوا راهیسې و.
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو، خو د هغه وخت و چې کله بادشاہ خان نه چېرته ګاندی سره لیدل کړي وو، نه بادشاہ خان داسې یو تحریک کې شامل و چې هغه د هند په حواله و. دا خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو بانډو عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا ښودل کیږي چې بادشاہ خان هر سړي ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د یوې نښې په توګه سرې جامې اغوستلې. دې خلکو ته سور کمیسي یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسیدونکي غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د بادشاہ خان د عدم تشدد مبارزې ملګری و. هغه څه موده وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې وه، نو له بلې خوا بادشاہ خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردي جوړه کړې وه.
سن 1925 کے جمع پلار دیسی کی کا حصے ہو، نو جگہ سن 1920-25 کے جمع پلار حصے کا حصے ہو دے خدای خدمتگار تاریخ کے، نو آگے نہ پاس سن 1930 اجلاس کم تھے اپریل سن 1930 کے، نو آگے اجلاس کے بعد والی صاحب نے شامل کیا جیم جیل کا جمع پلار مقرر کا پر میاں گجر ہو کے میاں گجر کر لے گیا نا جی دا تقریباً دا اپریل کی خبر سے ہو جو دا اگست کے اگست میں نیاز کے سن 1930 کے چکم دا جیل کا جیل کا جمع پلار مقرر ہے نو آگے وقت یو دیر عظیم شان جیل کا سے ہو آدا کول چرنگے آگے وقت ڈپٹی کمشنر ہو کول نو هغه پره پرې کولو لولو لیپ کانتی پره پرې کولو نو هغه د وځي بیره ډوب جو نو هغه د ما دوه جنازې جما پلار کلی تر وړل بیا هغه نفس سن 1932 کې دا هو د سنتی خبره وا سن 1932 کې څو نه فرمانی شو خبره دا وا چې من چې پیدا شوی نو من ته دا تربیت به ورکول شو چې یاره دا وطن نه د بادشاہ خان دی او نه د بولی خان دی دا وطن زمنګ د دې خورې مونږ پیدای او د دې خورې حق ادا کړو د وطن د آزادۍ د خاطر مونږ دې کې شامل کیږو.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د انګریزانو وخت کې په پېښور او خاوشا سیمو کې ښوونځي بیخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نه شو ویل. نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجی صاحب ځینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځه یا مدرسه جوړ کړه. که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچي په انګریزي ښوونځیو کې داخل کړي، خو نوموړې دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښوونځي کې درسونه پر مخ بوزي. ډاکټر مکولیکا بنرجي وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شوه چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړې ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم و.
هغه مهال خدای خدمتکار تحریک ډیر قوي و. دویمه نړیواله جګړه روانه وه. برتانیې پوځیانو ته ضرورت درلود. دوی غوښتل پښتانه په دې جنګ کې د دوی تر څنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي، ځکه چې دوی ته یې ویل چې تاسو ډیر بهادر جنګیالي یاست. خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو، ټوپک به نه رااخلو. دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله وه، ځکه چې برتانیې په پوځ کې تنخواه ورکوله، د هر پوځي کورنۍ ته خوراک او نور سهولتونه برابرول. بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، زه بشیر ګواک در سره اوس مخخه کوم، ځکه چې د خبرونه روسته او شیبو تر ورسیدو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خوشاله اوسئ.
مشال ریڈیو دا.